او ټوله سیمه کې ووري. څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صالح محمد صالح څخه ورو.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله یو ملي او حیاتي اړتیا ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانشته خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې ماسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی څارنوالي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي. افغانستان نن له آیرلینډ څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ اټیسټ لوبه په اوو وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه پنځه ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپله میرمن په پلوخمري ښار کې وژلې وه. دیرن ولسمشر له خپلو وګړو غوښتنه وکړه څومره چې کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لا ناتو وایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د دې پر ادارې کیږي. د ناټو د څلورویشت غړو او متحدي هیوادونو شاوخوا درې نیم سوه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات به یولس ورځې دوام کوي. او د هالنډ د اوترخت ښار په یوه ټرم یا برېښنایي ریلګاډي کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښه انګیزه شایي تروریستي وي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې د ځوانانو یو ډله په رضاکار ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه کمپاینونه کوي. د دې پیل شوي خوځښت مشر وایي غواړي په پیل کې د زده کړې لپاره له بېلابېلو ادرسونو څخه ګټور کتابونه راغونډ کړي. صادق رښتینی په ریپورت لري. وبخې تر هغې مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له زمونږ د همکار څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغانستان له ایرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ آرټیست لوبه په وو وکټو ګټله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ایرلند او افغانستان په یو ځای د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو د افغانستان په کوربتوب دغه آرټیست لوبه افغانستان په لوی توپیر وګټله او وی کولای شول چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي. افغانستان تیر میلادي کال کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولای شي چې په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړنی ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندستان پر وړاندې وکړه چې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال د امید درویشت کلنو څخه د کم عمره لوبډله قطر هیواد ته رسیدلې او هلته یې د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یادو لوبغاړو د دوه میاشتو لپاره په کابل کې خپل تمرینات هم کړي دي. دغه سیالۍ چې د مارچ په 22مه نیټه پیلېږي د افغانستان، عمان، نیپال او قطر لوبډلې پکې برخه لري. افغانستان د مارچ په شتمه د قطر، د همدې میاشتې په څلورویشتمه د عمان او په شپږویشتمه نیټه د نیپال پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ د کویټې لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دغه لیگ وروستۍ لوبه د پېښور زلمو او کویټې لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې د کویټې لوبډلې له یو طرفه لوبې وروسته وکولای شول چې مقابل لوبډله ښه په اسانۍ سره له مات سره مخ کړي. په دغه سیالۍ کې چې تېره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ترسره شوه، تاس یې د کویټې لوبډلې لوبډلمشر سرفراز وګټله او پېښور لوبډلې ته د توپهنې بلنه یې ورکړه. پېښور زلمو لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 109 منډو هدف جوړ کړ، چې د کویټې لوبډلې یاد هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ. دا د پاکستان د سوپر لیگ سیالیو څلورم پړاو و.
لا فیروزی عزیزی څخه مو د نن ورځې سپورتي خبرونه واوریدل. او اوس هم د کندهار د رضاکار ځوانانو لخوا د کتاب راټولولو او د مطالعې لپاره د زمینی د برابرولو د کمپاین پړاورو.
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنی حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوایی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته وهڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوایی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ را پیل کړی له تیرو یوې میاشت څخه. اوږده حرکت را پیل کړی د ځوانان را ټول سوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعه کولو ته واسو او د لجې لارې کتاب دودونه عام کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو ډیرش نفر ملګری یو د کندهار ولایت څخه، نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې هغه کتاب دودونه هم
آشنا وای د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نور ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمه بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړ کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ژغ کوو چې د کتاب پراټولولو او همدارز د کتابتون په پالولو کې فعال ونډه را سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مله پاتې سي نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلې او په د ټولنې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي.
هیله مو ده چې دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پروغي باندې حساب کیږي غیر ټول کو او دغه بهیر سره یو ځای کو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تمه ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا سرب مشر رادوان کراتزیچ د قضیه په اړه خپل حکم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی. کراتزیچ په 1990 کلونو کې په ډلې سو وشنو او نورو سرغړونو مجرم پیژندل شوی دی او څارنوالانو غوښتنه کړې و چې د نوموړي د قضیه یو مورچې د تپکه براءت ورکړ شوی او بیا وسرل شي. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د هاک څارنوالانو د بالکان د جګړې پر مهال د بوزنیا د سرب وسلوالو پر مشر رادوان کراتزیچ د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې د دوهم لګول شوي تور په اړه چې د تبرعات پکې ورکړل شوی د استیناف غوښتنه کړې. دوی کراتزیچ ته د عمري بند سزا غواړي. ټاکل شوی چې قضایي پلاوی د چهارشنبه په ورځ د مارچ په شلمه نیټه د دې غوښتنې په اړه خپل حکم اعلان کړي. تمه ده چې د دې حکم له اعلان سره د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه به هم پای ته ورسیږي. په حق کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کراتزیچ په 2018 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړ. د حکم د پخوانی یوګوسلاویا ځانګړې نړیوالې محکمې چې په 2018 کال کې تشکیل رسمن لغوه شو رد کړ، خو د بالکان او رواندا د جنګي جرایمو قضیه اوس مهال د جرمونو د نړیوالو محاکمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی میکانیزم پر مخ بیایي. پر کراتزیچ په لګیدلو تورونو کې یو دا و چې د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې د ده په امر له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان په سربرنیڅا ښار کې په ډله ییز ډول وژلي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بیرحمۍ تر ټولو لویه بګنوونکې پیښه وه. 23 کلن کراتزیچ چې شاعر او ارواپوه هم و، همدارس د بوزنیا د پلازمینې سراییوو د 4 کلنې کلابندۍ د پلان په جوړولو هم مجرم پیژندل شوی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوزنیا ښار له 10000 زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښهویشتونکو ټوپکو په ډزو ووژل شول. کراتزیچ د خپلې قضیه په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې د استیناف غوښتنه کړې او وکیلانو یې هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو عدلي او قضایي مواردو کې سهوې کړې دي. له کراتزیچ مخکې د بوزنیا د سربانو پوځي مشر راتکو ملادیچ په 2018 کال کې په بوزنیا هرزګوینا کې د ډله ییزو وژنو یا جنوسایډ او جنګي جرمونو له کبله په عمري بند محکوم شو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې پر مهال لسل زرو زیات خلک ووژل شول او شاوخوا 2.2 میلیون خلک په جابر لخپلو مینو وېستل شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس له اسمت ساروان څخه د یو نوي ډول برقی موټر چې انټرنیټ هم پکې په 15 درجه باندې فعال دی اورو.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسوده او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوي لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټری ده. کله چې د موټر د بیټری چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټری ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکاره شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کېږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 45 کیلومتر او د نورو لپاره 90 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسبویل کیږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي، ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چې یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه ماوین ده.
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي. خو په افغانستان کې تر معمولی چارې وخت خبره پدې ده چې یو ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پریښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلی دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوي یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده و ګماري
چې ارڅ کار بو مو چاته ور وسپاري هغه مشه ما خبره دونه نه مناله کله یو زما د ماوین ده ولې زما ماوین سړی یو زشه زو زما یو کارمندو مر چاره سیاوته استوي نو سهار مې زنګون ورته ول مال تاسو کولای شئ چې مقصد د زیته پر وخت ور ورسېږي ولې مې وخت سره خسته یو لا زنګون خو به موهلی بس رسېږي اما چې ماوین باندې زنګ ورته و هي د دوه زنګو خبرو سره دی حالته او کار شروع کړی
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تبلیغ د مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای که څه هم د کار لمړی میاشتې دي خو بیا هم ځینې وخت یې د خپلو کارکونکو تبعیزی چلند زوروي هغه وای ځینې وخت د دې لپاره چې دای وخت زده نارینه کارکونکو خبره نه مانی
کله کله د سه احساس منتم یعنی روزی سن دا نه فرد مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خواهش یا امر سمونږه کوو کوم کار سی بی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم د سه بیا احساس کوو سیاتمن مونږه خزینه رئیس زکه د سه ډیر جدي هغه نه نیس لیک به سر پیچی کوله هغه کار به لیک سره پسند کو
د ستونزې یوازې تر خصوصی ادارو هم محدود نه ده ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزي لدی کبل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا پر وړاندې تبعیزی چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی د میدان خار لپاره نوی ټاکل شوی خارواله ظریفه غفاری خپل کده نو موري وای د دندې ته د آزاد سیالي لاله غوړه شوی خو په ولایتي سطح د څو محدود کسانو لخوا د وی میرمنې په توګه ورسره مخالفت کیده د نو موري په وینا د مخالفتونو دومره پراخ شول چې دای اتم اشتی اڑکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلی ځالي وکړي ظریفه غفری چې په هند کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي وایي هڅه به وکړي د میدان خار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شوم کړی دوه یا درې تنه میرمنې دوی ولرم ترڅنګ ترڅو میرمنې هم وشي کولای دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره همان ورستنی هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپېریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپېریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې
دوی نه یوازې زما خبره نه منله ماته یو ستونزه جوړه وه ویلې چې دا یوه ښځه ده د ده خبرې څنګه ومانو یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه په کور کې پاتې شي او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دوراني وزیري وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بیلابیلو ادارو کې یې په دندو وګماري د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي نو دا ستونزه له منځه تلی شي
مونږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډیر شي چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغان کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري د یوې دولتي ادارې کارکونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپلې مشرې خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د ده را چلیږي
مار خبره منل کیږي چای ډوډۍ هر څه راته تیاریږي زما له تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولی کوم کار نشي ترسره کولی نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم
ارواپوهان وایي میرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړې شي هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوئ هیڅکله هم بریالی کیدای نشئ
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
راځي واورو چې خلک په دیړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم. اصلا اصول هم همدغه دي چې سلسله مراتب چې دی، هغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پیښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے تو ننگرہار والا لکه څنګه چې سړې په کورنۍ کې خپل ژوند تیرای نو کشیر ته د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغیر شي، هغه که هر قسم انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کول شي مشکل منځته ناراضي، چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دانش منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خان شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغې حساب دا داسې یو فکر سوی ده چې چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود دي، له لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې او نارینه ټول ته خولۍ دې سره ایسته کسي بیا ګراني کي هلته شي هغه خولۍ یو لونګۍ سمبول ده د یوه مشرۍ دی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سېدل نه زغمي. په دې معنی که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام دا ملک به ویرانی. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې نارینه له خوا بلکې د ښځینه له خوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نشي کولی چې مشران شي. موږ په دې روحیه باندې نسل و روز او دی لار شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي، د دې سره هغه د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې د یو ښځینه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصطلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو په افغانستان کې د اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کیدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره د اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخه حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې. ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کیږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخ ته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان د هغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون دی سازمان دی. له بلې خوا د ټولنې لپاره فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی شي.
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې څه لنډ مهالې او منځ مهالې اوږد مهالې اوږدمهالې خو دا ده چې موږ که ټوله ټولنه باسواده او بادر که ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. په لنډ مهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغوی ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو د هغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته په خصوص دا پدیده ډېره په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده نر مدیر ته ورکړی، فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شي د پدیدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه پاتې ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازوں ناورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے پتنہایا ایکی وی بے درا بے دیا رسنے دجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑ دا وطن دخکلو ستوری خالو نا پتن دوکڑ دا وطن دخکلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرموں کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشے د گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلے دمی نے لار واخلا یقین بشی ایمان بشے بیا پتم بیگی دا پلکنو گزارو نا درنا دا ستم کرو بینو کڑا نو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پختنو د کوسو یا بنجارے شیا ملنگ پختنو د کوسو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو گٹو